سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام د خراغ لاس تویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو ترغه مخکې د 15 دقیقو لپاره خبرونو راپورونه لرو پیل په خبرونو کوو د مهم خبرونو سرټکی په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي. او د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخواني ویاند خالد بلتي یا محمد خراساني مړینه تایید کړې ده. پوره خبرونه په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. میری ایلن مګراوتی پرون په برسل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژان سره په مرکه کې وویل
د 2022
کال لپاره کافي پیسې نه لرو. هیله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوو، خو دا بیا هم د هغو خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي.
هغه پر نړیوالې ټولنې همغږي وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لپاره د یو بشري ناورین مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ټولنې د ارقامو له مخې د افغانستان نږدې 30 میلیونه وګړي د خوړو له جدي کمښت سره مخ او لدی ډلې 18 میلیونه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له شارج دافیر انجلا ایګیلر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوا د مرغومي په درويشتمه له انجلا ایګر سره د کتنې پر مال د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت او نورو مسلو بحث کړی. بیان زیاتوي چې د پاکستان لوی درستیز او د امریکا د سفارت شارج دافیر په افغانستان کې د روان بشري حالت په اړه هم خبرې وکړې. لوی دوی هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ جاري ساتلې، که څه هم د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو اسلام آباد وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوی رژیم په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
د دې لوبو اصلي هدف څرنګه چې له نوم نه ښکاري یووالی او د زړونو تړون دی، او له مسلکي پلوه د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دا دی چې د اتلانو د لیګ لپاره لوبغاړي چمتو کوي.
ښاغلی مشوف زیاته کړه چې د طوفان هری رود، شاهینی آسمایی، سیمرغ البرز او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ 2-2 مساوي شوه. د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخوانی ویاند خالد بلتي مړینه تایید کړه. د پاکستانی طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي بلتي چې د محمد خراساني په نوم یادېد او پخوا د دې ډلې له مرکزي مشرانو د رواني اونۍ پیل کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوی. د تحریک طالبان پاکستان اوسنی ویاند چې د هغه مستعار نوم هم محمد خراساني دی د بلتي د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی به یې غچ واخلي. د پاکستانی طالبانو د دغه پخوانی ویاند وژلو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د ټي ټي پي له قمندانانو څخه او د 2011 او 2015 کلونو ترمنځ د دې ډلې د ویاند په توګه کار پیل کړ. په 2015 کال کې نوموړی په افغانستان کې ونیول شو، خو د زمري په 23مه په کابل د طالبانو له ولکې وروسته له محبسه خلاص شو. ترکیه او ارمنستان پرون د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو په درشل کې خوشبیني څرګنده کړه. د ترکیه او ارمنستان ځانګړي استازي به د مستقیمو خبرو لومړی پړاو د جون په 14مه په موسکو کې پیل کړي. دا مذاکرات د روسیې په منځګړیتوب په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د پراخو هڅو یوه برخه ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د اروپایي ټولنې د سفیرانو غونډې ته وویل ترکیه له ارمنستان سره د خپلو اړیکو د عادي کولو بهیر پیل کړی دی. هغه زیاته کړه د ارمنستان لپاره دا مهمه ده چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او له آذربایجان سره هم ښې اړیکې ټینګ کړي. لبلې خوا د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وهان هونیان پرون ویل هیواد له ترکیه سره له څو کلونو سړو اړیکو وروسته تعمل لري چې دا خبرې به له قاعده او شرط پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو ته لاره واره کړي. او د هنګری حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم ورکړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته یې غواړي. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان د دفتر رئیس ګرګلی ګولیاس دغه پریکړه پرون اعلان کړه. له هنګری مخکې ډنمارک د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د واکسین څلورم ډوز به هغو خلکو ته چې کمزوري دي تطبیق شي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو اول مطلب ته. پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنی ښار کې د یو ازبک تبارا طالب د نیول کېدو په غبرګون باندې ګڼ خلک او ازبک طالبان په اعتراضونو وتلي وو. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو پر مهال د طالبانو یوې ډلې د طالبانو بله ډله خلیصاله او له ښارې وایستله. د طالبانو حکومت وایي په فاریاب کې د طالبانو د دغه قمندان د نیول کېدو په غبرګون اعتراضونه اوس کرار شوي او د خوشي شوی دی. د ډېره پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي چې مخدوم عالم د ځینو راپورونو په اساس د پښتنو ګرویګونو لپاره نیول شوی و. په فاریاب کې د طالبانو د دې ازبک تبر قمندان له نیول کېدو وروسته پرون د مرکز میمنی یو شمیر اوسیدونکي د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق بیګه ازادۍ رادیو ته ویل چې په میمنه کې اوس قراری ده.
فاریاب کې یو کس د استخبارات له لوري څخه وربلل شوی او ترڅو د ځینو مواردو په اړه باندې له هغه څخه پوښتنې او ګرویژنې وکړي. د دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په ښار کې څه تجمعات شوي وو چې دغه کس بیرته باید آزاد شي. له هغه ځای څخه معلومات لرو چې هلته په ښار کې عادي حالت ته هیڅ نه و، دغسې تحرکات نشته، وضعیت بیخي عادي او نارمل دی.
خغلی وسیق وروسته پر واتس اپ ازادۍ رادیو ته ولیکل چې مخدوم خوشی شوی. د خغلی مخدوم یو نږدې ملګری انصار الحق پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل مخدوم چې د چهارشنبه پر ورځ په مزار شریف ښار کې ونیول شو تر اوسه نه دی خوشی شوی.
مخدوم صاحب مزار ته د جلسې لپاره غوښتي وو او دا ستونزه پیښه شوه، تر اوسه نه دی خوشی شوی. د فاریاب خلکو غونډه او لارین وکړ، تر اوسه د هغه د نیول کېدو علت نه دی معلوم، ان شاء الله ډیر ژر به معلوم شي.
د مخدوم عالم د نیولو پر ضد د پرونی لاریون ویډیوي تصویرونه پر ټولنیزو شبکو خپره شوې دي. د راپورونو له مخې مخدوم عالم مخکې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مسؤول و. د فاریاب پخوانی والی نقیب الله فائق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په شمال کې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د ډیری جګړو قومنده د ښاغلي عالم په لاس کې و او زیاتوي چې نوموړي په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د طالبانو په بریا کې خورا مهم رول درلود.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولی شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمیره یو ځل بیا ووري:
00420212 23 43.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد د وړاندیز کړی څو اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. انتونی ګوتریش پرون په خپلو تازه خبرو کې د افغانستان بانک د سمدستي فعالیدو غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د موضوع جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډیدو غوښتنه کړې چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلی ګوتریش پرون په نیویار کې په یوه خبرې غونډه کې همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د کنګل شویو اثارو او شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. ګوتریش وویل افغانستان ته باید د نړیوالو مالی مرستې پریښودل شي څو د ملکي ادارو د مامورینو معاشونه اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر ضروري خدمات وړاندې کړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې باید د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي او د دې کار لپاره باید د دې هیواد اقتصاد ته سمدستي نورې پیسې پیچکاري شي.
The present situation you have Afghans
په اوسنی حالت کې افغانان د لوژې ناروغي او د مرستو د نشټوالي لکبله د مارک پر پوله ولاړ دي، مطلق مارک. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسی او د دې لپاره باید اقتصاد ته پیسې ورپیچکاري سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وړاندیز وکړ چې د افغانستان بانک ظرفیتونه باید وساتل شي او مرسته ورسره وشي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خان افضل هډول د افغانستان بانک د ظرفیتونو پالنه په وسنۍ شرایطو کې ممکن کار بولی. ښاغلی هډول ازادي رادیو ته ویل چې د دې کار لپاره اوس هم ظرفیتونه شته.
افغانستان مالی نظام دا ظرفیت لري چې دغه تشویشونه د نړیوالو پر اس کې امریکا د ټولو تشویشونو رفع کوي. هغه تشویش په دې معنی چې د پیسو د حرکت یا د فلو چې دا به څنګه کیږي او چاته ورکول کیږي د دې ټولو نظارت او څیړنې امکان لري. نو زه خوشاله یم چې تر دې حد دا نتیجه راوړل چې اوس دا په لوړ سطح باندې پیشنهاد کیږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي او ټینګار کوي چې دا پیسې د طالبانو لاس ته لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. ماري ایلن مکګروورټي پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي. میرمن ګروورټي پرون په بروکسل کې له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې له نیمایي زیات افغانان په روان ژمي کې د خوړو د موندلو لپاره زیار باسي، افغانستان د اقتصادي سقوط پر مورګه ولاړ دی. هغې له نړیوالو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو پرتله بشري اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. هغې یو ځل بیا خپله هغه وینا تکرار کړه چې په روانه اونۍ کې پر ټویټر لیکلی و، افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشټوالي له کبله د لوږې له تسونامي سره مخامخ دی.
All that is coming together into an absolute tsunami.
دا هرڅه د لوژې د بشپړې تسونامي په څیر سره یو ځای کیږي چې ټول هیواد ته رسیږي او له 15 لسیزو جګړو سره سره شایي دا تر ټولو لوی بحران وي چې افغانستان ورسره مخامخ شوی دی.
میرمن مک ګروورټي وایي د افغانانو لپاره اوس $2 پاتې دي، یا بل وګزغمي او یا بل هیواد وزي. دا زیاتوي چې WFP د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لري، نو ځکه ملګرو ملتونو پر روانو 12 میاشتو کې د بشري مرستو لپاره 4.4 میلیارد ډالر بس پنه غوښتي چې د خوړو د نړیوال پروګرام برخه به 2.8 میلیارد ډالر وي څو خلکو ته د اړتیا وړ حد اقل خوړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د ارقامو لمخې د افغانستان 22.8 میلیون وګړي د خوړو له جدي کمښت او له دې ډلې 8.5 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 6 41 01.
اوس هم ازادۍ رادیوي مجله واورئ.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.